السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله استانګزای يم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په پروګرام کې مو د سر موضوع دا چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوی نوملړ اعلان کړ. په دغه لیست کې شاوخوا 250 کسانو ته ځای ورکړل شوی او تمه ده د دوحې په غونډه کې چې د اپریل 19 په پیل او په 20 په ختمیږي له طالبانو سره مشورتي خبری وکړي. نور مسایل هم لرو. د فرانسې د یوې لرغونې کلیسا د ورخستو په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د افغانستان حکومت نن د هغو کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون ونه کړي. او د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی. پوره خبر نو اوري. د افغانستان حکومت د حقوق کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. د افغانستان حکومت نن ویلي چې دا پلاوی 250 غړي لري. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري په ولنډ په ویډیوي پیغام کې چې نن یې رسنیو ته استولی ویلي چې په دې پلاوی کې د خلکو د مختلفو ډلو استازي شامل شوي دي.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سي وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
ټاکل شوی چې د روانې جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پیل سي چې د یک شنبه تر ورځې پوي. د دغه لیست جزئیات تاسو د ازادي رادیو پر پاڼه کتلای سي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې برخه نه اخلي. د افغانستان حکومت ویلي چې جرګه د ثور په نهمه کوي. ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي جرګه کې 2500 قومي مشران، سیاسي رهبران او د خلکو استازي ګډون وکړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر، د استخباراتو د ادارې پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. هغوی پرون ویلي چې جمهور رئیس غنی مشوره نه ده ورسره کړې. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر د کابل ښار د قلای واحد په سیمه کې نن د سیلاب ځپلو کورنیو سره د ژمن مرسته وکړه. غنی د خلکو یوې غونډې ته وویل د هغو کسانو سره به چې په دې سیمه کې د کابل سیند غاړې غصب کړي قانوني چلند وشي. ولسمشر له خلکو سره ژمنه وکړه چې د کابل سیند پر غاړه به استنادي دیوالونه جوړ شي. ولسمشر ویلي چې د ښار په 5مه او 6مه ناحیه کې 160 کورنۍ به چې کورنۍ سیل وړي په نورو سیمو کې ځای پر ځای شي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د هرات په اوبی ولسوالۍ کې 15 تنه د سیل له امله مړه شوي دي او 10 تنه لا درکه دي. د افغانستان د حکومت یوه چارواکي دا خبر اسوسیټډ پرس ته ورکړی دی. حکومت ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې 14 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې 2 تنه د سیل له امله مړه دي او ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي دي. په میدان وردګ کې د نرخ او جلریز ولسوالۍ خلک سیل ډیر ځپلي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی چې دوه کوچنۍ نجونې یې له امله مړې شوي او 4 تنه زخمیان شوي دي. په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو قومي مشر انور صدیقي نن د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د ششتې پر بازار سیل راغلی، دوکانونه یې وړي او بازار بند دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د سیلونو له امله د تلفاتو مجموعي شمېر نه دی اعلان کړی، خو د اسوسیټډ پرس په حواله د روان میلادي کال له پیل راهیسې د سیلونو له امله تر 110 زیات خلک مړه شوي دي. د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی. په دې کلیسا کې پرون اور ولګېد. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې د فرانسویانو د فخر وړ تاریخي کلیسا په بشپړ ډول له ړنګېدو ساتل سوې ده او دوی به یې له سره ورغوي.
Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble.
دی وای زه تاسو ته صادقانه وایم چې موږ به دا کلیسا بیا ورغو. بلا شک چې دا د فرانسې د تاریخ برخه ده او دا پروژه به راتلونکي کلونه وخت ونیسي، خو زه دې ته متحد یم چې بیا به ورغول سي. د پاریس ښار زرهاو وحشت څپلو اوسیدونکو او سیلانیانو پرون په دې کلیسا کې د اور لمبې وکتلې. د کاتولیکو عیسویانو دا کلیسا تقریبا 8.5 کاله عمر لري. د اطفایې کارکوونکو پرون هڅه کوله چې په کلیسا کې دننه هنري آثار له تخریب وساتل شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 140 تنه وژل سوي دي. د دې سازمان په وینا د رقیبو وسلوالو ډلو په جنګ کې تر اوسه 75 تنه زخمیان دي. د لیبیا ملي پوځ په نوم د وسلوالو ډلې چې د خلیفه هفتر په نوم قمندان یې مشري کوي د اپریل په 15 د ترابلس د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په ترابلس کې ملیشه ډلې چې هلته د ملګرو ملتونو د ملاتړ کوونکي حکومت سره تر یوه حده تړاو لري د هغه په وړاندې مقاومت کوي. او د روسیې محکمې د ناروې یو وګړی په 14 کاله بند محکوم کړ. نارویژی فورتبرګ په داسې زندان کې وخت تیروي چې شدید امنیتي څارنه کیږي. فورتبرګ د 13 کلونو دی او د روسیې او ناروې د سرحدي څارونکي په توګه یې دنده هم ترسره کړې وه. هغه د روسیې د امنیت فدرالي ادارې په 2018 میلادي کال کې ونیو. پر هغه تور لګېدلی و چې د روسیې د اټومي اوبتلونو په اړه یې د پټو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوله. د روسیې محکمې هغه نن د بندو دروازو شاته محاکمه او مجرم معرفي کړ. فورتبرګ د بېګناهۍ ادعا کړې او د ناروې لپاره د جاسوسۍ تور یې رد کړی دی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړ.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي شو.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي او خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي.
ما رفته تیر شده نمیتونستیم سیل آمدن واس خراب است.
در فرانسی پلازمینه پاریس که در یوی اتنیم سوا کلنی زری کلیسا در اور لگیدنی و روستا چی دقی کلیسا تی دیر زیان رسوالی در فرانسی و لسمشر ایمانویل مکرون جمان اوکره چی در کلیسا و بیا و رغوی.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale
est ویزه صادقانه تاستا وایم چی مگ بدا کلیسا بیا جور کرو. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیزې خپرونې، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډی اچار تفریح خپرونه واورئ. ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست د قطر د بین الافغانی خبرو لپاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړ. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په دغه لیست کې د افغانستان له ټولو اخشارو څخه کسان ټاکل شوي دي. تمه ده دوی د جمعه په ورځ له طالبانو سره د دوحې په غونډه کې برخه واخلي او هلته به د سولې په اړه باندې مشورې وکړي. واصل وصال په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر مانی د سه شنبه په ورځ د 250 هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی د غناسته د اپریل 19 نه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. د حکومت لخوا په خبر شوی لیست کې د عامه روغتیا د پخوانی وزیر سرایا دلیل، د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس سیما سمر، د رسنیو استاد صدیق الله توحیدی، د سولې دالی شورا مرستیال تو رحمان سلیم، د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیگ، د ټولګټو وزیر یما یری، د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی، د قانون او پټرولم وزارت سرپرست نرګس نهان او د ولسمشر د ټاکنیس ټیم مرستیال امرالله سالی نمونه شامل دي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویل دي چې د یاد نوملړ چمتو کولو کې د هیواد ټول اخشار په نظر کې نیول شوی دی.
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سی وو چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د دوه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې امریکایي پلاوی 15 ځله د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري چې روان کال د سولې کال وي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې نور جنگ پای ته ورسیږي. طالبان چې تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو اوس یې د قطر ناستې ته چې د اپریل په 19 کېږي شین څراغ ښودلی دی. دغې ډلې د دوهې ناستې ته چمتووالی نیولی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د طالبانو په استازیتوب یو 25 کسیز پلاوی ګډون وکړي. طالبانو له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د لومړي ځل لپاره به د دوی په پلاوي کې ښځې هم شاملې وي چې په دوحه کې به د امریکا د متحده ایالتونو او افغان پلاوي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړي. خو د رویټرز تر راپور خپرېدو وروسته طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې دغه خبرې ناسمې تعبیر شوي او د قطر په ناسته کې د دوی په استازیتوب ښځې ګډون نه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ به د قطر راتلونکي ناسته څه پایلې ولري. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې د حکومت لخوا د نوملړ اوږدېدل د دې لامل کېږي چې دغه ناسته بې پایلې شي. د وای د حکومت لخوا چې د کوم 250 کسانو نوملړ اعلان شوی دی، له مختلفو ګوندونو او ډلو پکې بیلابیل اندونه وجود لري چې دغه مختلف لیدلوري نشي کولی طالبانو ته یو واحد نظر وړاندې کړي او پرته له کومې نتیجې به بیرته راستنه شي. د ښاغلي سیدی په اند د طالبانو په پرتله د حکومت نوملړ په مراتبو اوږد دی، خو غوره دا وه چې حکومت د اغېز لرونکو سیرو یو محدود پلاوی ټاکلی وی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان د یو لوی پلاوی لیست اعلان کړ چې پکې به ټولو سیاسي اقشارو ته د حکومت په خبره ځای ورکړل شوی دی او دوی به د دوهې په ډایالوګ کې چې د افغانستان د همدغه ټیم او د طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه مشورتي ډایالوګ او خبرې وي ګډون وکړي. د جمعې په ورځ د همدغو خبرو د پیل په اړه باندې مو له د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره مخکې خبرې کړې دي. هغه لغه مو په اول کې وپوښتل چې د یو لوی پلاوی اشتراک به څومره وکولی شي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
لومړی دا چې دغه کوم هیئت چې زی او د طالبان سره کینی دا په خپل ذات کې د یو نوی ټوکېدلې هیلې زیره منځ کوي، لکه څومره چې دغه هیئت یا دغه استازو قاعده پراخه ده همدومره د بنیادي سولې د راتګ لپاره زمینه برابروي. کله چې موږ د بنیادي یا اساسي یا تلپاتې سولې خبره کوو، یو فرمول دی چې په هغه کې باید د سولې ټول اقشار شامل وي. د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ دا دومره خبرې تاویلی ماویلی زه په نیک پال باندې نیسم چې د سیاسي اپوزیشن او طالبان د حکومت ترمنځ دا خبرې په دې معنا باندې چې هم پکې د حکومت استازولي وشي یا هم پکې سیاسي اپوزیشن د ملت استازولي د ښځو ځوانانو حضور دا په خپل ذات کې د یو تفاهم لپاره لارې جوړوي. معنا دا ده چې راځي ډیر زیات توقع وکړو چې دغه هیئت کله د نسمه تدریشنو پورې له طالبانو سره ګوري هر څه به حل شي، بلکې دا به د یو بین افغاني تفاهم لپاره لارې ایجاد کړي او دوی په نیک پال باندې سم فکر کوم چې نتایج به بهتر وي.
طالبانو په خوا ویلي چې له حکومت سره به نه کینی، دا ځلې ویلي چې د حکومت له استازو سره په دې شرط کینی چې هغه په شخصي توګه باندې اشتراک وکړي او نظریات هم شخصي څرګند شي. څه فکر کوي د دوی دغه دری څنګه را نرم شوی دی؟ آیا دوی باندې فشارونه دي که څنګه؟
نه، فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو هغه اساسي رنګ دی، ماډل دی. په ټوله دنیا کې دواړه طرفونه دوه کار کوي، چې کله جګړې وي او بیا جګړې پای ته رسیږي دوه کار کوي. یو دا دی چې دواړه طرفونه یو بل ته د قوت، عظمت، قدرت ښکارندوی کوي او نمایش کوي، ډېر جګړې کوي، تندرو په مخ باندې ځي. دویم طرف دا دی چې په مذاکراتو کې دواړه طرفونه ډېر زیات لوی لوی غوښتنې وړاندې کوي. طالبانو یو غوښتنه دا وه چې د افغانستان له حکومت سره نه کینو، او دا دومره موده په خپل ذات کې ګټونکي ځکه و چې یوی هم ځان مهم او محترم او شمیر زمداده چې دنیای پر ځان باندې خبره کړه په خپل قدرت باندې، او دریم دا ده چې کله کله مذاکرات پر میز باندې کینی او خبرې سره کینو طالبان بل ور ګټی کوي او دغه لوري لوري لاسرون بلدي معنا دا چې اولی ویلی حکومت سره نکینو وزات کله مشرک هیئت تلتا د خپل ذات کې طالبانو یو فرمولو چې هغه په قدم په قدم باندې امریکای نو کېدې شي په اصل کې چې بیا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې کېدې شي چارون کې تضمینون کې د افغانستان سیاسي اپوزیشن او ملت ټول طالبان سره کېنی او یو هوکړه تور شي
ښاغلی خادم د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اوربند شي او بیا سوله ټینګ شي او ورپسې نور شرایط هم چې دغه تطبیق شي او په یو فکر کوي چې دا ځل به دغه مسایل باندې ټینګار زیات شیکت څنګه
زه باور نه لرم چې د بسولی په معامله باندې یا په کوم هغه توافقنامه باندې پرغه باندې بحث شي ته هغه په محتوا بحث شي زه فکر کوم چې تر ډیره هدا پورې به د افغانستان ملت او حکومت د طالبانو طالبان به د افغانستان د ملت او حکومت څخه هر رنګ خلک شامل دي یو د بل په ذهن باندې به پوښي یو بل بل سره خبري وکي هغه سوی تفاهمات د افغانستان پر ملت د طالبان د سنوي کلونو طالبان دي هغه فکر بل منځل شي چې طالبان معاصر دي هغه طالبانو کې کوم فکر و چې کوکه ټول په افغانستان کې د افغانستان د حکومت اساسولي کې هغه بل منځل شي زه فکر کوم چې دا یو تفاهم او د نظریا
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو افغان د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپو سید انتظار خادم وو لازادي رډو سره مرکه وکړه هغه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان دی لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې د مشورتي ناستې په اړه باندې خپل تحلیل شریک او د هغه په خبره دغه لوی غونډه به د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د سولې پر اړه یو بل راپور هم لرو د افغانستان د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس بل یو بل سره د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې وکړې دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دغه تحریمونه به د سولې مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو اغیز وکړي کنه ټینګار وکړ چې د دې جرګې د ترسره کېدو نیټه معلومه شوه لدی سره د ولسی جرګې اداري پلاوی او شمیرغړی وایي په دې حال سره به د سولې مشورتي لوی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي په دې اړه فیروزی عزیزی راپور جوړ کړی
په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشر انتخاباتو ځینو نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دغې جرګې نیټه معلومه شوې ده خو آیا دغه جرګه به له دې تحریمونو وروسته هم ترسره شي د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تاریخي برگزاري جرګي مشورتي سول
د سولې مشورتي لوی جرګي د ترسره کېدو نیټه مشخصه شوې ده او ټول چمتووالي ورته نیول شوې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ناسته شوې او احتمال نن به هم یو ناسته وسی او هله مند یو چې یو داسې جرګه ولرو چې د یو ملي بحث لامل وګرځي تمه لرو چې رامنځته شوې ستونزه حل شي او کچري بیا هم دوی په جرګه کې د نه ګډون پریکړه وکړه بیا به هم هغه وخت تاسو ته معلومات درکړو
دا وختش به شما مطرح
د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په لویه مشورتي جرګه کې د نګډون اعلان وکړ د دغه ټیم په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د دغه جرګې جوړیدل د ستونزو د هواري لپاره ګټور نه دي او د همدې لامل لامله په دغه جرګه کې ګډون نه کوي له دې وروسته د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو هم دغه جرګه تحریم کړه د حنیف اتمر انتخاباتي ټیم دا وی لامی په خبرولو سره د غاجرګه فرمایشي او د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین حتی بللې ده د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر نور نوماندانو ګلبدین حکمتیار فرامرز تمنا نورالحق علومي او ځینو سیاسي څیرو هم د ورته اقدام کولو سره په د غاجرګه کې د نګډون اعلان کړای دی ټاکل شوی چې د سولې لوی مشورتي جرګه د روانې سور میاشتې په نه هم نیټه جوړ شي ل دې وړاندې د سولې د عالی شورا د دارالانشا او د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي و چې په دغه جرګه کې به 2500 کسان چې سامنیم به انتخابي وی ګډون وکړي او د سولې د پروسې په اړه به سلا مشورې وکړي که څه هم افغان حکومت دغه جرګه د سولې لپاره ای بلار بولی او له طالبانو یې په رسمي توګه غوښتي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي خو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره د سولې لویه مشورتي جرګه یو دسیسه بللې خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه جرګه به له ټولو انتقادونو او غبرګونونو سره سره چې ترسره کېږي قانوني بڼه به ولري د ولسي جرګې د 16مې تقنیني دورې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
نمایندا قبل مرخص شوه
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د استازو ګډون په خو معلوم سوی وو، خو بیا هم د مشرانو ګډون پکې اړین دی. تمه لرو چې له سلیقې پرته ټول اړخونه پکې خبرې وکړي او کوم اقدامات چې ترسره سوي نه باید په نیمه لار کې پرېږدو. هیله لرو چې حکومت نماندان او سیاسي څیرې یووالی ولري.
ولسمشری مانی په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو وړاندې ویلي وو چې د دغې جرګې د جوړولو هدف د سولې په اړه د یوه ملي بحث رامنځته کېدل دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورستې ورختونو د کابل ښار هغه اوسیدونکو چې کورونه د کابل سیند ته څیرمه پراته دي له ستونزو سره مخ کړي. د مسؤولو ادارو چارواکو ازادي راډیو ته ویل په دغو ورختونو کې د کابل ښار په اړوندو سیمو کې تر اوسه 22 کورونه ړنګ او یو کس وژل شوی. خان محمد سیند دغه سیمو ته ورغلی، له زیانمنو شویو سره یې لنږدې کتل او دغه راپور یې تیار کړی.
کابل د قلای زمان خان سیمه چې وسیدونکو په ډېر لږو امکاناتو لخپل کورونو نه د باران او سیلابونو اوبو وباسي. دغه سیمه چې کابل سیند ته څیرمه پرته ده، اکثره کوڅې او کورونه د باران او د کابل د سیند اوبو په سر اخیستې دي. د دغه سیمه اوسیدونکو وای درې سلور شپې کیږي چې له دې ویرې نه وده کیږي چې کورونه رنګ نشي او مرګ جوړ پکې وروان وړي. د قلای زمان خان یو اوسیدونکو ببرک ازادي راډیو ته وویل
چا دلته پښتنه نشته، ټول شپم د سین غاړه کې تیره کړې ده. دغه اوس تقریبا 2 کیلومتره یا 3 کیلومتره لره لارګ نه پراته یاستو، د سیم نبل زړه کې پراته یاستو. موږ د کابل زړه د کابل ښار څخه په دې وضعیت نو موږ خدا ولایتونه څه وبو ویسي خو هیڅ هغه
په دغه سیمه کې مو یو خزه ولید چې ماشومان ورسره غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، خو د کوسول لډنډونو نشي اوخدو، مجبوریږي چې بیرته کور ته ستنه شي.
ما رافت تیر شو ده نه میتونستم سیل اومدم واس خراب است، ما دغه تیر شو ده نه تونستم پاس گشتیم.
په دې سیمه کې مو داسې کورنۍ هم ولید چې لډاره یې کډه کوله. د سیمه اوسیدونکو ویل چې که کابل خاروالۍ مرسته نه کوي نو خاورې، شګې او پلاستیکي بوجې دې راکړي چې په خپل پرې د اوبو مخه ډب کړي. کابل خاروالۍ وایي د شته ستونزې کمولو ته یو کاري کمیټه جوړه شوې چې موظفین شپه ورځ د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره مرسته کوي. د دغه ادارې ویان جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
کابل
په کابل خاروالۍ کې د استرار کمیټه جوړه شوې. د کابل سیند ته څیرمه زیانمنېدونکو ټولې سیمې معلومې شوې. په تیرو درې څلورو ورځو کې مو ډکې سباندې درې سوه بوجۍ د سیند د دیوالونو سوری ته یخې چې اوبه ترې کورونه او کوڅو ته لاړې نشي او کورونه ونه نړوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې د کابل په ګډون په 22 ولایتونو کې د زورورو بارانونو او سیلاونو د راوتلو اټکل هم کړی دی. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ ادارې له خلکو هیله کړې چې روان وضعیت ته په کتو له احتیاطه کار واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي روانو بارانونو یوازې په کابل کې 22 کورونه ویجاړ کړي دي.
د کابل یو نفر شهید است، 22 منزل.
د وبن په کابل کې یو کس شهید لرو. د 22 کورونو د ړنګېدو خبر ورکړل شوی. یو اندازه مواصلاتي لارې له اوبو لاندې شوي. ټیمونه هڅه کوي چې د خلکو ستونزې حل کړي. کابل خاریان وای د بارانونو او سیلاونو ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې هر کال په دغه موسم کې خلک او کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي، خو حکومت پر وړاندې لازم تدابیر نه لري. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي د نوتردام لرغونې کلیسا به چې ډېره برخه کې ډېره برخه یې اور سوځولې بیرته ورغوي. دو شتمنو فرانسویانو وار له مخې د دې کلیسا له رغولو سره د سلګونه میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې. د پاریس د نوتردام کلیسا په دې ښار کې د ایفل د برج تر څنګ د فرانسې یو مهم لرغونی اثر دی چې هر کال یې لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم پر دې پیښې خفګان څرګند کړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور چې 9 ساعته دوام وکړ مړ شوی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا سل متر برج د فرانسې له مشهور ودانیو څخه د ورسته له هغې ونړید چې لرګین چتې د اور په لمبو کې وسوځید. ولسمشر ایمانویل مکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللی، خو ویلی دي چې تر دې د لا زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې ده. که څه هم د دې 1500 کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړیدلی، خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور له لمبو ژغورل شوې دي. د اطفایي کارکوونکو نه ستړې کیدونکې هلې ځلې وکړې چې د دغې تاریخي کلیسا دننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر مکرون دغه راز ژمنه وکړه چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. خو په فرانسه کې دننه وار له مخې د دغه کلیسا د رغولو لپاره د سلګونو میلیونو ایورو ژمنې شوې دي. د فرانسې دوسترو شتمنو د دې کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیونه ایورو د مرستې ژمنه کړې ده. برنارد ارنالډ او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیونه ایورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینالټ د 100 میلیونه ایورو د مرستې ژمنه کړې دي. د پاریس ښاروالۍ هم ویلي چې نیت لري د دې کلیسا د رغولو لپاره یوه مرستندویه غونډه جوړه کړي. د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسه نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چت چې د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي. پولیسو ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې اداره وایي پېښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو ولري. د اور وژنې د پرونیو عملیاتو پر مهال د اطفایې یو کارکوونکی سخت او دوه پولیس برسېرن ټپیان شوي دي. د نړۍ مشرانو هم د دې پېښې په اړه خواشیني او د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د 12مې پېړۍ دغه کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا د کلتور لپاره یو سمبول وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ټویټ کې ویلي چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هڅې کوي. د پاریس د ایفل د لوړ برج تر څنګ د نوتردام کلیسا د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کیږي چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال زیان رسیدلی و، خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا له زیانه په امن کې پاتې شوی و.
اوس هم اسمت ساروان یو معلوماتي مطلب تاسو ته وایي.
د وی نه نوی کلن شزی عدلی معاینه وشو د چي د هغه د بدن د غړیو موقعیت له نورو انسانانو سره توپیر درلود. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د شزی چې روز ماري بنتلی نومیده نه یوازې دا چې نه نوی کال عمر کړي، بلکې 15 ماشومان هم لوی کړی دي. د بنتلی لمړي نه ورسته د پورتلند په هنتون د طب محصلانو د هغه د بدن منځ د ازمیشتونو لپاره وڅیره. که ګوري چې لزړه پرته د بدن دننه نور ټول غړي په خپل ځای کې نه دي. دا نادر او حیرانوونکی کشف په یو کانفرنس کې اعلان شو. دا ډول وضعیت سټیټس انورسیوس ناروغي نومیږي. کوم کسان چې دا ناروغي لري د زړه له خطرناکې ناروغۍ او نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او عموما عمر لنډ وي. خو بنتلی د نورو خلاف اوږد عمر وکړ. د پورتلند پوهنتون محصلان وای کله چې د دې شزې د بدن غړي کتل، دې ته پام شو چې د هغه د وینو د رګونو رنګ له نورو انسانانو سره توپیر لري. د دې شزې د بدن ټول داخلي غړي شي خواته وو، خو د وینو عجیب رګونو ورسره مرسته کړې و چې زړه ش فعالیت وکړي. د بنتلی کورنۍ له دې خبره نه و. د هغه د کورنۍ غړي وای چې د نورمال ژوند درلود او ډاکټر ته هم عموما د آرتروز د ناروغۍ لپاره تلل. البته یو وخت ډاکټرانو غوښتل چې د بنتلی د رحم د لری کولو ترڅنګ د هغه اپنډکس هم لری کړي، خو د هغه د اپنډکس په موندلو بریالي شوي نه وو. ویل کیږي چې په هرو 2000 تنو کې ممکن د یو انسان د بدن غړي پر خپل اصلي ځای نه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاسم زوکل هلمند لیکلی په قطر کې د سولې غونډې ته خوشبيني او هلمند يم چې په دې او هلمند يم چې په دې غونډه کې پور باندې خبري وشي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی د قطر پراتون کې غونډه کې د خزو پراخ ګډون د ستایلو ده. صادق لپکتیا لیکلی سولې د افغانانو ارمان دی او باید افغانان لیو بل سره متحد شي. فاضل مایل له بدخشان د سیلابونو په اړه لیکلی چې د دې ولایت ټولې او شمال شرقي ولسوالۍ د سیلابونو په خاطر لارې او سړکونه بند شوې دي. واحد مدقق لیکلی ل څلور رئیس په لوګر کې سخت بارانونه شوی او بيد الله سروري هم د لغمان لالي شنګ لیکلی ل تو 13 ورځ رئیس په لالي شنګ کې سخت بارانونه دی او سیلابونو خلکو ته زیان اړولای. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت نن د هغو کسانو نوم لړ خپور کړ چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. په دغه لیست کې 2500 کسان شامل شوي دي. تاسو یې د ازادي راډیو پر پاڼه کتلی سئ. د افغانستان جمهور رئیس نن د کابل ښار د قلعه وایت په سیمه کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کومک ژمنه وکړه. غني د خلکو یوې غونډې ته وویل د هغو کسانو سره به هم قانوني چلند وسي چې د کابل سیند غاړې غصب کړي دي او هلته به استنادي دیوالونه جوړ سي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1340 تنه وژل شوي دي او 1850 تنه زخمیان دي. پر ترابلس د خلیفه هفتر په نوم د یوه قومندان د وسلوالو او په ترابلس کې د میشتو ملیشو ترمنځ جنګ دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې له امله 8000 کسان بې کوره شوي دي او د روسیې محکمې د ناروې یو وګړی په 14 کاله بند محکوم کړ. فورتبرګ د دریش پیتو کلونو دی. پر هغه په روسیه کې د جاسوسۍ تور لګېدلی و. نن هغه د بندو دروازو شاته محاکمه سو او مجرم وپېژندل سو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ وای د احمد شاه ابدالي څلور ورځنی فرست کلاس کرکټ سیالي د باران لامل او ځندېدې. د کرکټ بورډ وای فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل سب یو چنن د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې بندي امیر او بوس لوبډلې د کونړ په لوبغالي کې میسیاینک او سپینغر او د کابل په ایوبي لوبغالي کې د کابل او اموزن لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالي ډګر ته ووزي خو د سختو ورختونو له امله د سیالي تر نامعلومې مودې وځنډول شوې. کاغلی هوتک زیاته کړه دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوې وې چې د افغانستان د شپږو زونونو لوبډلو پکې برخه درلوده. نوموړي د همویل چې پروانو سیالیو کې تر دې دمه د کابل لوبډله د 1.5 نمرو په درلودلو سره تر نورو مخکې ده. همداشان امو لوبډله د 22 او سپینغار لوبډله د 26 نمرو په لرلو سره د جدول په دوهم او دریم ځای کې قرار لري. او د ایتالیا پولیسو د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیگ د نن شپې د سیالیو لپاره د هغو 45 نندارچیانو مخه نیولې چې د فوټبال لوبغاړي ته وسلې له ځان سره لیږدولې. دغه سیالۍ نن شپه د ایتالیا په تورن ښار کې د یونتوس او ژاکاس فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. فکر کوي دغه وسلوالو کسانو غوښتل چې یاد سیالۍ ګډې وډې کړي. د ایتالیا د تورن ښار پولیسو له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې د دغه سترې فوټبال سیالۍ امنیت یې نیولې.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې کتلی او بیا اوریدلی شئ. اوس هم ورځو میدان وردګو ته. په میدان وردګو ولایت کې سیلابونو دوه کسان وژلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي. د میدان وردګو ولایت سیمه چارواکي وایي یا زیانونه د دغه ولایت په جلریز او نرخ ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي. شریف الله شرافت په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی. همدارنګه په اروزګان کې هم د سیلابونو په اړه باندې له خلکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته به بیا 2:19 پروګرامونه خپاره شي. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ یو پروګرام او بیا د ګوډی چار تنظیم خبرونه.
د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په جلریز او نرخ ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس فاروق ځواک نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیلابونه تیر شپه راغلي دي. نوموړي وایي په جلریز ولسوالۍ کې سیلابونه اوس هم ډیر په شدت سره روان دي او شاید نور زیانونه هم واړوي.
نرخ او جلیس کې دوه نفره په شهادت رسیدلي دي. په نرخ کې یو نفر د تندر دی ورزیدو، جلیس کې یو نفر د سیلاب د زیاتوالي یا د سیلاب د وتلو په اساس باندې په شهادت رسیدلی. او همدارنګه تقریبا د لس کیلو کې په ټول خو کې د جلیس په ځایمنه منطقو او خروټو کې زراعتیم ځکه د تخریب لاندې دی.
د وای فلان لري چې حالت سیمه ته د سروې ټیمونه ولېږدوي او د زیانمنو سره مرسته وکړي. فاروق ځواک پر نړیوالو خیریه بنسټونو هم ژغ وکړ چې لیادو سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولینو هم پر دولت غږ وکړ چې دغه سیلاب ځپلو کورنۍ سره عاجل مرستې وکړي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې هلته زیات شمیر کورنۍ له خپلو کورونو څخه وتلي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. د دې ترڅنګ بل خورا پورونه هم وایي چې د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیک وویل چې په یادې ولسوالۍ کې زیات شمیر کورونه او زراعتي ځمکې تخریب کړي. دوی هم پر دولت غږ وکړ چې دغه سیلاب ځپلو سره دې عاجل مرستې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اورزګان ولایت د مقام د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له مسولینو او د یادې ولسوالۍ له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمیر ولایتونو کې سیلابونه راغلي او خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستریکا چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. د ازادي راډیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغو جنو په ژوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوې ناوی له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسولیتونه چې میندې او پلرونه یې په ترسره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوې ناوی به یې ترسره کړي؟
کاسه ایستا چوکته غوسره چولای ونان به ویل مز خپل دسترخوان په سر ویل ځکه ما اصلاح نه کوزه.
له حقوقي او ټولنیز اړخه له بد چلند میډونو سره د نوې ژوند پیلول خزي له کوم ستونزو سره مخ کولای شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسل شي، دا ډول اولاد باید په دې قانی شي چې د ستونزو لري.
زما همکاري فرشتي غني په ام دی اړه یو راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې لوی وټورن پو سره مرکه هم لرو، خو لمړی راپور ته وښی.
په افغانستان کې د عرف او دودونو لمخې انجلۍ اړه دا د ژوند په هر پړاو کې بیلابیل محدودیتونه وزغمي او د مسؤلیتونو پیټه تر منزله ورسوي چې یو له دې مسؤلیتونو څخه د بد چلند، موتات، بې پروا او بد عمله میړه سمول او لارې ته راوستل دي. په دې سره ښځه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوبه یا په روزنه کې ناغېړي شوي یا د ځوانۍ دوستانو ناسمو کړنو ته ولیدی، بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دنده هم په غاړه واخلي. له هغه ښځو سره چې مونږ په دې اړه خبرې کړې وای، له واده وروسته له بد چلند، میړه څخه وهل ټکول، توهین، تحقیر، د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه دولت او تریخواله یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خوند بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا دیرش کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خوند په رفتار او چلند کې اصلاح راولي، خو ونه توانېده. د امنی په خبره خاوني ان په خوړو کې د مالګي یا غوړیو د کمیدو او زیاتیدو سره هم دا وهلي او ټکولې ده.
خاوند بسیار بدخوی است.
خاوند می ډیر بدخوی دی. وهل ټکول کنځا خوې ورزنې کارو. کله کله خوې خواړه پزړنو نو دسترخوان به پوري وهه او زه به وهلم. داسې کارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند می هیڅ پوه نشوم چې څنګه تیر شو. خو خیو اندرور می راته ویلې چې خښوي چې راواده شوي. خاوند خو دې مونږ اصلاح نه کړای شو، ته به اصلاح کړې، خو ما چې هر څه کول نتیجه نه
ورکړله.
لامینې او صمیمیت ډاکې فضا رامنځته کول د ښځې او خاوند د خوشحاله ژوند یو شرط بلل کیږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینې ښځې د خاوند له مینې بې برخې دي، بلکې عادي ژوند هم مخته نشي وړلی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 15 کلنه نجیبه وایي له هرې ممکنې لارې یې کار واخیست تر څو خاوند کې له کورنۍ او ماشومان سره مینه پیدا کړي، خو بریالی نشوه. نجیبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش او اوبو هم سوځولی چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درست عمرې د سارا کې وو، د دیوالانو سره ګرځېد، هیڅ فکر وشي په کور کې نه و. زما ښځه ستا د ما یوانان ستا د ما لاسو باندې جوش اوبو یې توی کړي، خو مې وسوات داسې حال ورځ ډېره بدخوی سړی و.
نجیبه اوس په یو دولتي اداره کې د اجیری په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه، او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال دوه کاله درې کاله ځاتې زه مجبوره سم ځاتې مې کېنول، اول مور پلار کېنول، مور پلار اصلاح نه کوي ذات م خپل م کېنو زاري م ورته کو وزر م کو د د ویل ټکاله ذات لاس واخل وای د ما خوې ده ذات ډیر حال ورځ بعد م ول زو د ما لاس مات سو سر م مات سو خمه مات سو دا څه حال ورځ د نن ورځ پوره دای مرس یو کله یم کله کېږي لکه بیا غم سو.
له بل خوا د لغمان ولایت اوسیدونکي علي محمد بیا وای خزي دا ورتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکله واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
ودونه ډېر ګټه کوي، اصلاح کیږي، خپل کور غم کوي، نه نوې پیسې سره اصلاح کیږي.
تاسو ځواني کې څنګه وایي؟
موږ ځواني کې داسې ولا کلیوانیان چې کله واده وکړو اله پوښي چې دا ځمکه د اسمان ده نه پیدلو، موږ دا دیوال سره جنگو کوو چې مستو چې واده مو کوي لاره تراغلو.
که څه هم د خزو جوړښت عاطفي او ظریف دی، خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه او کلکه او د ډېرې حوصله خاوندانی پاتې شوی دی. دوی نه یوازې د کور او کلی د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره ایواله هم د خزو څخه ده، هغې که څه هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې یې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستی، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نشي نیولی.
عجیبه کوڅه ته ډب ډبې پچولې به به وای مور ته چې ولې دا شکر دا څکار دا چې ماته نه وخت راځي مرګور سره ته لمنډي ور سره ته لمن دا شي نه خوشتات دا خو نه غوړم چې شکر ژوندم اول ډیر خراب ته شو اوس ما ډیر خوشونده درې ځامن مې دی و ملور د ټول مر سوالې دي کو هغه کور کې کور م بابا په نامه مې هغه کور کې م بابا په نامه م کور دا ټول خو د مشرانه او خه خدمت وننګاین د کا ځامن م ځامن م چې درې څلور چپ نک سر مزا من دی راځيوال بپ ما چپي.
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپل زامنو لپاره باید خي او لټول اخلاقي اصول سره برابر انجونې انتخاب کړي، خو د انجلې لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، خزو ته ویل کیږي چې تاسو باید خپل میړونه اصلاح کړئ. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاد پوهنیاره شبنم صالحی وایي:
که موږ فکر وکړو که ملک ستونزه لري او د نجلۍ واده کې بخصوص د افغانستان غونې ټولنه کې چلته موږ طلاق هم یو بده پدیده ګڼو او موږ د نجونو ته ډېر حق دانه ورکوو، او بخصوص که کومه نجلۍ طلاق هم واخلي وروسته له هغه حتی خپله ښځې ورته غېته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. موږ ول داسې توقع لرو چې یو بل څوک داسې د موږ دپاره دې خپل ځان قرباني کړي، حداقل هغه نجلۍ ته وایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري او تاسې هلته ځئ، هغه لیوني سرسره کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظه سالم کس نه ده هغه سره مخامخ کړي. دا یوازې نه چې په خپل اهمیت نه پوهېږي، د مېرمنې په اهمیت نه پوهېږي، تاوتریخوالی وهل ټکول ځینې وخت د مرګ تر سرحده پورې د عدالت رسېږي، یعنې دا په خپله د تاوتریخوالي اساسي لامل ده. د ټول د جزاګانې ټاکلې دي، هم دغه د حبس په شکل ده، هم د نقدي جزاګانو په شکل باندې، یعنې قانوني حل لار ورته لرو ولې موږ اساسي ستونزه په تطبیق کړې.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسېږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو داسې ودربولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حلارې د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کوم چې عدم تعادل سره ډېر مهنس ترن شي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خبرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
راځي واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نو مې
تسلا ده د لغمان ولایت سودین کوم کله چې هغه والدین نشي کوله چې هغه اصلاح کینو یو وړه جنې چې بخپل هغه هم نه وي ژوند لار ترغلی او هغه څنګه کوله چې هغه اصلاح کینو دا غي ژوند هم تباکی خواندې د اول نرسي نه تربیه شوی نو ځکه په دې باندې نه پويږي چې د خل سره به سره رقم رفتار وشي او کله چې دا غي اولادونه بیا نړۍ ته راځي هغه نه پويږي چې سره رقم یو خپل روسيږي نو کمال یو کورنۍ لمنځزي
احمد شاه وطنجارم د کابل ولایت سولین کې دا خبر هو حقیقت ده چې مېرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر مثبت اغیز لري انسان ته نږدې کس خزوي خپل مېرمن او ډېر هغه ته محبت وسره کوي نو دا هغه هر خبره مثلا کولای شي خاوند ومني او هغه د بدلار نه مني شي
خوګوردونکو د نظر خوندن وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریخه د غوي کورنۍ روزنی او ټولنیز وړي کو تور ګرځي خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو د سمونی دنده د چا په غاړه ده د خاوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې خزه تر کومه حد قرباني او څومره ګټوره تمامې دی شي د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتي غنی له ټولن پو او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسو پام ورته راړو
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې مونږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې کوچیر په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان ځامن یې ناسم چلند کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي
کدی اولاد په کړو وړو کې د اولاد په چلندونو کې نانډولې لیدل کیږي یا په اصطلاح بد اخلاقی لیدل کیږي یا بې نظمه وي اولاد یا له کوره په تښته وي نو د دوه حال یو حال په دې کې نه دا چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړي ځکه کنور انسانان لکه ماده وی دی واده کول پردا ډول انسان هیڅ نه ده ماده
انت دغه کار منفی اغیز په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کیدای شي
دا دیو ډیر خطرناک غچ اساس کیدلی شي دوی چلان لغبل کورودان سره واوړي دوی رورو غیته په یو غضب بدل شي او شاید هم ډیر ورشه بهانه کوي په ډیر غت بد غچ لاس پورګه حتی دی غی دی ژوند قصد وکړه
خخلی سمندر کده هم راته وایي چې په خپل د هلک او نجلۍ کورنۍ او مشران دغه کسانو پر وړاندې څه مسولیت لري
کله چې پلار مور ګوري چې اولاد په کړوړو کې نانډولې ده بې نظمی ده چلند نه وړوي نو دا پلار مور پېدو مني چې اولاد یو رواني ستونزه لري یو دروني ستونزه لري یو فردي او شخصي ستونزه لري دلته حل لار څه ده حل لار ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي دا یو دویم خبره ده کچیرته دي دی اولاد د ستونزو مشکل کولنه وضعیت بي د پلار مور کړنی وي دوی باید خپل کړنو کې تغیرات راولي دوی باید همني چې دا غم دوی کړلای نو ځکه باید دا غم دی خپل وری بي
کچره په پای کې دي چې کته همیشره ولري هغه خزي اونجوري چې دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوړه کړی تر څو خپل خاوند اصلاح کړي د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي
دلته ځګټه کوته اشاره کوم یو دا چې زما په باور مینا ته ټول ځواکمن انرژي ده خزه د خزي کلا د خزي لطافت د خزي ووه کې د خزي خزي یو لیدل یو نظر دا کولای شي غرونه زوب کاندي نو دوی خويندو ته زما مشوره ده چې دوی کوشش وکړه پراته لدی چې لبل شي نه کار وخلی فقط خپل مینګر زړه په کار وچی خو کبیا هم د دوی لټولی مینې مینې سره دوی مینې نه مینې دوی کرکه مینې دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې بیا نو دوی کولای شي چې خپل ژوند لپاره نوې تصمیم ونیسي پراته لدی چې ژوند د فاجعه پر لار شي بیا نو خیدادا چې ډیر خلوص ډیر آرام ژبه لارې سره بینی شي
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي و او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیدي تر بیا مو الله ملش
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
ګړې چارخ پرونې درنو اوریدونکو دعا او سلام تاسو ټول ته په نیک ساعت کې تقدیموم. پس له سلامه خپل احترامات هم ساسو د ساسو کورنې ټولو غړو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جیبونه مو ډک او غوږونه مو آرام وي. د انتخاباتو غم خو بیخي مه کوئ، ځکه تېرې ټاکنې په ژمي کې ترسره شوې چې اوس یې پایلې کنګل شوې او تر څو چې ښه ګرمي نه وي شوې دا پایلې به هم همداسې د کمیسون په صندوقونو کې یخ وهلې پرتې وي. اوس نو د خپرونې مطالبو کوټې ته د کړکۍ له لارې ورځو. په پیل کې به یو فوتي اعلان واورئ. په دې اعلان کې به د هغو خلکو له حاله خبر شئ چې څو ځایه شوړې وهي خو خلکو ته حال نه وایي.
د ازمکو او هواریا سات رئیس د بټیرګل ادبی ټولنې غړی د والنټاین ونیزه مسول مدیر د بیکارانو د ګون برستیال او د غواو د یو فارم مشاور غلام جان قلندری زوی د تور بابا خوانزی خوونکې د جانګل د شخصي خوانزی مدیره د تورسرو د رادیو خبریاله د تورسرو د حقونو د اجرایوي کمیټې غړی او د تورسرو ژورنالیستانو د اتحادیې غړی برګی ګل حقپاله لور د دوه بستریز روختون مشره د بیچپانو ډاکټرانو د ټولنې مرستیاله د بینرسه ډاکټرانو د اتحادیې غړی د ډاکټر د ټولنې خدمتګاری ونیزې مسول مدیره د ډاکټرانو د دفاع حقونو بنسټ مشاوره او همدا ډول په ماښام تلویزیون کې د روغتیایي خپرونې چلوونکې ښاغلی تجبیبي تاج میرمن د علم او ادب د مسولیت خونې موین د بې قلمه شاعرانو او لیکوالو د ټولنې مشر د شاعرانو هندارې مجلې قلمي همکار د پنسل بنسټ ارشاد مشاور د شاعر غږ خپرونې چلوونکی او د شاعرۍ د چارو کارپو غلام ګل طوفاني ورور د پانو د ریاست پنځم رتبه مامور د دې ریاست د ټوکو او خندا برخې مسول ډرایور او باډیګارد غریب ګل د امازوی د پانو د عمومي ریاست د رئیس د ځمکې او هوا ریاست د مشاور د علومو او فنونو د اکاډمي د ادبیاتو څانګې عامر د بې قلمه شاعرانو او لیکوالانو ټولنې غړی د سولې غږ د ونیزې مسول مدیر د سیاسي فرهنګي ټولنیزو کورنیو پاکي او صفایي ملکي او نظامي چارو کارپو د تورسرو د مجلې قلمي همکار د هیواد وطلی لیکوال او ژورنالیست ښاغلی چنار ګل چنار نن وفات شوی دی او جنازه یې سبا په چورپور کې ادا کیږي. دوستان دې خبر وي.
پرون په دې برخه کې څو تم سلی ټوټې راوړو چې له ظلم مسایل سره لږ او ډېر اړیکه لري.
السلام علیکم خمار ګل اخی.
وعلیکم سلام چنار ګل. بس گزاره شرمو
یاره، دا وای چې نن سبا په څه مصروف یې؟
والله که رښتیا درته وایم په یو دفتر کې موټروان یم. په دې ملک کې چې واسطه ونه لرې کله څوک غواړه وظیفه درکوي؟
رښتیا وایې، د دې هیواد خښته په همدې واسطو یې ښودل شوې ده.
یاره زموږ خو دغه حال دی، ته څه کاروبار لرې که سرکونه مې ترکوې؟
خمارګله، لالا دې اوس محصل دی او درسونه وایي. د سهار شپږ بجې پانتون ته ورځم او تر نهه بجو هلته اقتصاد وایم، له هغه وروسته بیا تر یوې بجې په بل پوهنتون کې کمپیوټر ساینس لولم، بیا نو د شپې پوهنځي کې د حقوقو درس هم تعقیبوم.
اوهو، ته نو دومره درسونو ته څنګه ځان رسوې؟
درسونو ته خو رسیدګي رښتیا هم سخته ده، خو بس فیسونه ورکوم.
نو دومره ډېر پوهنتونونه ولې لولې؟ خو یا ولوله سامې ولوله.
خو مارګوله، دا غلطه دې د عقل موټر پنچر دی. که تا ما غوندې څو پانتونونه ویلي وای اوس به دې موټروانی نه کوله. زه خو ځکه دومره ډېر پانتونونه وایم چې سبا هر ځای کې هر ډول وظیفه اعلان شوه له ما سره به تیار د پانتون اسناد وي او سی وی به ور ولېږم چې مقرر شم کار بیا خپله مخکې ځي.
ښه دا دې ونه ویل چې په کور کې هم څه مطالعه کوې؟
والا کور کې خو یو غټ کتابتون لرم، هغه زموږ د سالون خونه خو دې لیدلې ده کنه، هلته مې کتابونه ایښي.
ښه نو له دومره ډېرو پوهنتونونو سره په اونۍ کې څو کتابونه لولې چې کتابخانه دې هم جوړه کړې؟
والا د کتاب په لوستو کې لږ تنبل یم، خو کتابونه خ پریمان اخلم چار څوګي ګوري ایران ورته پاتې وی.
خقودس جانا تا ویل چې ستاسو منطقه کې غل ډیر دی.
او والا زموږ د همسایه څخه موبایل اخیسته وو، جیبونه یې هم ترې خالی کړي وو او خ په ماړه نسې ډبولې وو.
والا که رښتیا ووایم زموږ په سیمه کې هم ډیره بده ورځ ده. په رڼا ورځ خلک لوټل کیږي وهل کیږي او له ماښام وروسته خلک د کورونو څخه نشي راوتلی. دوکانداران خو له ویرې مازدیګر دوکانونه بندوي.
له ما سره دا اندېښنه ده چې اوس به له هوټله کور ته څنګه ځو. دا د لس بجې شوې.
تشویش مه کوه، له هغه پولیس سره به لاړ شو، هغه چې په بل میز کې ناست دی.
ته راځه چې ورشو او خبرې ورسره وکړو.
رښتیا وایې، راځه چې ورشو. سلام علیکم صاحب.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړه وروره.
والا صاحب یو څه مې درته ویل.
مهرباني ووایه ووایه، څه موضوع ده؟
خبره دا ده چې موږ ستاسو سیمې ته نږدې اوسیږو. ما لالته خو غله ډېر شوي دي چې تلی صاحب موږ به هم درسره لاړ شو.
او رښتیا وایي، موږ تا ته راغلو چې نن شپه له تا سره یو ځای لاړ شو چې غله مو ونش کوي.
زه وروره، زه خپله حیران یم چې له هوټله څنګه تر حوزې پورې لاړ شم.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ګډه اچار د کیسابورانو د اتحادی لمشر سره مرکه کړی ده. په دې مرکه کې به واوري چې کیسابوران څومره له خلکو او حکومت څخه خوشاله دي. دا تاسو او دا هم مرکه.
گران اوریدونکو، تاسو خو خبر یاستئ چې په کوڅو او پس کوڅو کې غلاګانې زیاتې شوې دي او د شپې خو څه کوي چې د ورځې هم خلک لوټل کیږي. د دې موضوع دپاره مو د کیسبرانو د اتحادیې مشر راسره دی. کیسیار صاحب، مننه چې راغلاست خپرونې ته.
مننه مننه، ژوندی اوسئ. ژر ژر دې پوښتنې وکړه چې زه دومره وخت نه لرم.
کیسیار صاحب، فکر کوم چې په دې ورځو کې کار مو جوړ دی.
ولا څه ووایم، زمونږ کاروبار خو تل جوړ دی، ځکه زمونږ غړي په هر ځای کې فعال دي.
کیږي دا راته ووایه چې په کوم ځای کې ستاسو نفر فعالیت کوي.
ګوره، مخکې مونږ یوازې د ښار په ګڼه ګوڼه کې وو، لکه د ښار منډۍ، میدان هوایی او نور ځایونه. خو کله مو چې د شپږ شپېتمې حوزې سره قرارداد امضا کړ، اوس نو بې ښاره د ښار په ټولو سیمو کې زمونږ کسان باجوړته فعالیت کوي.
شکه سیار صاحب، تاسو خو پخوا یوازې کیسبري کوله، څنګه مو اوس لویو لویو غلاګانو ته مخه کړې ده؟
هو هو، څرنګه چې زموږ شعار دی چې د خلکو په جیبونو کې شریک یو، نو موږ په هر ځای کې او په هر وخت کې د خلکو په خدمت کې یو او ورځ تر بلې مو تقاضا لوړیږي.
سیار صاحب، څنګه مو ورځ تر بلې د اتحادیې غړي ډیریږي؟
ګوره، زموږ اتحادیه یوه اجتماعي او عمومي اتحادیه ده. نو کوم اساس نامه لرو او نو کوم مرام نامه، هر سره یګان دی.
غیله کسبری نور کوم دنج لري.
بنده دا سو کال کیږي چې د کسبرانو د اتحادیه مشرکوم. هم دا ډول پشپک شپېته مې حوزې کې امر هم پاتې شویم او په مختلفو برخو کې مې ډېر ښې مشورې ورکړې دي، ځکه زه خو اوس په دې کار کې بلد یم.
پوښتنه کولای سم خپلې یو یا دوې مشورې را سره شریکې کړئ؟
دا خو یو راز دی، موږ نشو کولای چې د پردې شاته خبرې افشا کړو. په لوړو سي اوچونو کې ګوتې مه وهه، کنه تاوان به درته وکړي.
کیسیار صاحب، له حکومت او ولس څخه تاسو راضي یاست؟
د ولس اختیار خو دومره نشته، بس کله چې موږ وغواړو جیبونه وهو او هغوی هم له ځانه ناخبره دي. خلو حکومت گیله لرو او هغه دا چې حکومت واړه کیسبران څنګه تکړی دي او یوازې هغه کیسبرانو ته سوکې ورکړي دي چې غاټي شوړې وهي. دا کار له وړو کیسبرانو سره ظلم دی او کچېره دا حالت دوام وکي، مونږ به د حکومت پر وړاندې سخت خبرګون وخیو.
کیسیار صاحب، که د خپل راتلونکو پلانونو په اړه راته وځغېږي بده بنوي.
ته خو یو قسم مشکوکه غوندې، هسې نه چې د مرکې په نوم زموږ رازونه افشا کړي.
کیسیار صاحب، چېرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
جګه نور مایک او ټیپ دې در ټولوه چې زه کار لرم.
کیسیار صاحب، چېرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
الله دې مل شه، په خدای دې سپارو. همدومره چې وغږېدم بس دی نو.
وی دې خولر دلته ولټم د سکول می موبایل می نشته سیاره خانه دی خراب سه زما موبایل دی هم وله
دا خبرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې و او برخه خستن کې وو صادق سپینغر، هارون گلزاد، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت، ستاره مینی او زه لیما میخیل.